دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنریم او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې حال درکو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم مرحله خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د بارانونو او په سینټ کې د پاکستان په مالیاتي وضع باندې د وروستیو بحثونو په اړه یو راپور لرو. هوډم به د بشیر ګواخ نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان ټاکنو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو دوهمه مرحله مارچ میاشتې ته ځنډولې ده. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د طالبانو حکومت سره بشپړه هماهنګي موجوده ده. په قزاقستان کې د حکومت پر استعفا سربیره هم خلکو مظاهرې نه دي ودرولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 18 ته ځنډول شوی دی. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وین سویل احمد مشال ریډیو ته د جنوري په 15 یعنی نن وویل چې د انتخابات د صوبې په پاتو ځلو کې د جنوري په 14 کېدل خو ګڼو ګوندونو یې د یخنۍ او واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. سویل احمد وویل چې دا 13 ضلع غننۍ علاقې دي نو خلک واورو کې د رایې اچولو لپاره نه شي راوتلی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لومړۍ مرحله د دسمبر په 19 په 12 ضلعو کې شوې وه. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو سره پر حکومتي کچه بشپړه هماهنګي موجوده ده. د پوځ وایان میجر جنرال بابر افتخار نن د جنوري په 15 په پنډۍ کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو افغان حکومت سره ډېرې ښې اړیکې دي او پر پوله یې د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار لګولو په وخت یوه نیمه پیښه کیږي چې دوی یې په لوړه کچه په احتیاط سره حلوي. هغه زیاته کړه چې پر افغان پولې له 1200 زیات چک پوسټونه جوړ کړي او مقصد یې د امن ټینګ ساتل دي. په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخته راغلي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښې اغزن تار لري کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي د جنوري په 14 په ټویټر لیکلی و چې په ډیورنډ کرښه د راولاړ شوې مسلې په اړه خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا دغه د ګوند تحریک انصاف د بهرنیو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلی چې د دې سره به خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف د پاکستان یوازنی ګوند دی چې د چنده ورکوونکو سم حساب ساتي. خو په همدې حال کې د عمران خان حکومت د ټاکنو له کمیشن غوښتي چې د دوی د ګوند د بهرنیو پیسو د قضیې پایلې تر 15 ورځو وځنډوي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی چې دا کار د تحریک انصاف درغلی خي. کمیشن دا غوښتنه د تحریک انصاف منلې ده. د پاکستان د قانون تر مخه هر ګوند باید د خپلو مالي سرچینو په اړه ټاکنو کمیشن ته بشپړ معلومات ورکړي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو په مبینه ډول د پوز پلاس د جانسادی په نامه یوې جلۍ د وژل کېدو په ضد خپل احتجاج نن په درېمه ورځ هم روان ساتلی. په میرالی کې ناست د برلتوالو ته پرون د قومي اسمبلي غړي محسن داوړ هم ورغلی و او هغه له حکومت وغوښتل چې په دې برید کې د ککړو سرتیرو په ضد دې کاروایی وشي.
د قوم د خپل جبر پښتنه کړای شي. د خپل قوم د جانسادی غونډې د خپلې بچیونې د خپلې بچۍ د خپلې مشرونې د خپلې ځوانونې پښتنه کړای شي او چې دغه شایي رد عمل همیشه دته مخه ترسي نو دای پرتین کې واشه.
د پرلتوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت پرز په خیسور کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د پوځ د لټون په عملیاتو کې پر ولسي وګړو ډزې شوې وي او دغه 12 کلنه جلب کې وجل شوې وه. ځایي انتظامي مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کوي. پوځ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الماتی کې مظاهره چند د ښاروال په دفتر چې یو لوی ودانی ده ورغلی او پولیسو سره یې نن نښتې کړې دي. پر زاکون ډاټ کې زد ویب سایټ د جنوري په 15 خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې په زرګونو خلک د ګیس نرخ لوړېدو وروسته د حکومت په ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. نن د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توکایف په خبر کړی یو فرمان کې د حکومت استعفا منلې و. دا مظاهره د جنوري په 2 شروع شوې وی. حکومت یې د کنټرول لپاره د جنوري تر 19 پورې په ځینو ښارونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د قزاقستان ولسمشر ویل دی چې یو ځایناسته ولسمشر به تر هغه پورې خپل کار پر مخ بیایي چې نوی کابینه نوی ټاکل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مور د اوریدونکو چې بشیر ګواخت ته وړاندې کړل راځو زمونږ به موضوع ته. وغه دا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله ټاکل شوی وه چې په خیبر پښتونخوا کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله د جنوري په 14 نیټه ترسره کیږي، خو اوس حکومت اعلان کړی دی چې د یخ موسم او د یخنۍ او خراب موسم له وجې دغه انتخابات د مارچ په 20 مو کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو په درخواست پاکستان الیکشن کمیشن دغه فیصله کړی ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په شمول د بیلابیل سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو الیکشن کمیشن ته درخواست کړی وو چې موجوده وخت کې په غریزو سیمو کې د واورې ورېدو او سخت یخنۍ له وجې د خلق وتل او تګ راتګ ګران او جاتر لارې هم بند وي، نو ځکه د بلدیاتي ټاکنو دغه دیمه مرحله دی د جنوري پر ځای اپریل یا مې میاشت کې وکړي شي. د دوی په درخواست الیکشن کمیشن دغه انتخاباتو ټاکل شوې نیټه د مارچ 20 ته وغځوله. خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سہیل احمد پدے باب لوائی چکو موسم کے بلدیاتی ٹاکنے پاتے دی جترا غریزی سیمی دی چپک ایبٹ آباد شانگلا چترال براخ کا تدیر سوات بٹاگرام کوہستان اور تورغر ہم شامل دی اور ان سبا پکی وہ اورے وری گی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دوے میں مرحلے پا خیبر پختونخوا کے دے انتخابات حوالے سرا وشتم مارچ نیٹا کڑے دے چونکہ مختلف علاقوں کی تاسو تا پتر چی دے کے دو اورے وری دو دا غوی زیادہ تر یخی علاقی دی التا کی مشکلات وی دوے میں خبر دادا چھے لکا اس منگا چھے کم دا دے ڈمبائی مرحلے دا کم پروسس تے پاگے کی چھے کم کم زیونو کی دا کینڈیڈیٹس وفات شو په هغه باندې هم شیډول راغله دي او دا به هم لکه 13 فروری پورې دغه نه لکه دا الیکشن به وشي سر ته ورسي، نو دی وجه باندې الیکشن کمیشن اف پاکستان دا مناسب وګڼل چې وشتم مارچ نیټه کړو د راتلونکي فیز یعنی د دویمه مرحله انتخاباتو حواله سره.
دا سواد قبل تحصیل لپاره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار محمد اشفاق چې د پېښې نه وکیل دی وایي چې غرض سمو کې پدیش پورزو کې یو خواکو لاري ګذر بند وي، نو بل خواته یو شمیر کورنۍ لاندې میدانی علاقو کې ټوله یخنی تیروي، نو ځنډول یې ښه خبر ده.
یقینا چې په بازي یونین کونسلو کې لکه زبه د کلام خبره وکړم چې التفا واوره پرتی او غالبا چې د ووټرز راوتل به هم لګرانی او د دې سره سره په دغه علاقو کې چې کم باسیان دي هغه په دې موسم باندې ډاون ډیسټریکټ ته ځي الته کې خپل ژوند تیروي. زه دا یقین نه کوم چې د ووټرز دراوتو ریشو ده هغه به سی وای دغه ډیره کمه وي.
خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې تیر کال د دسمبر په 19 شوی وو چې پکې په لومړي ځل درې قبایلي ضلع هم شامل وي. دغه ډول د الیکشن کمیشن وایي تر مخه دغه 19 ضلعو کې چرته چې ټاکنه ملتوي شوی یعنی دي شوی هغه به هم د فروری میاشت کې کیږي چې پکې د ډیر اسماعیل خان د تحصیل میئرشپ الیکشن هم شامل دي او هغه په دې وجه ملتوي شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د تحصیل امیدوار عمر خطاب شیرانی د الیکشن نه یو ورځ وړاندې وجل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د وګړو اوریدونکو څنګه چې د خیبر پښتونخوا په ډیرو برخو کې د باران لړۍ روانه ده، د غشانتي په بلوچستان کې هم د باران واوري لړۍ ګړندې شوې ده او په ځانګړې توګه د بلوچستان مکران ډیویژنې د اغیز لاندې راوسته دي، چرته چې د چارواکو په وینا د باران لامل لوی مالی تاوان نوړی دی. د چارواکي وایي چې په سیمه کې د مرستو او ژغورنې کار پیل کړی دی، خو د نور باران په صورت کې حکومت ټولې ادارې چمتو کړې دي او د سرکاري چارواکو رخصتۍ هم ختمې کړې دي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخه خستې ده. بیا په خاصه توګه دوی ځلې ګوادر او کیچې زیات تر اغیز لاندې راوستې دي. هلته نه یوازې په ډېرې کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د اوسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر اغیز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جانی نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال
د گوادر ڈپٹی کمشنر شبیر منگل وای چې تر اوسه څه ځانی زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړې دي چې مخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په گوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه یې اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کار روان دی او اله څرګنده کړه چې ډېر با تغه کار و پایته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای بلوچستان لوري د مکران ډیویژن په غزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. په خاص توګه په بلکراس د نسر او کیشاب کې د خلکو سره مرستي کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و غزمنو سیمو ته په لوی کچ خوراکي شین خیمه او نور د نوموړو په وینا چې د لمړنۍ پلټونو څخه څرګنده شوې ده چې د گوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسیدو قابل نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سم د لاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د ازیر وسیدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو مخنیوی په خاطر مشینری او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دی د پی ډی ایم ایل د مرستو کارونه په خپل نگرانی کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دی چې د وسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد صدا سیراته وکړي.
مدرسه چې دا غا تقریبا ټول په واخصه ولا درو کمرو پر وبله سدلې په ټول کمرو کې بلایو کام سازما د اپیل د شراسي د مدرسې او د کلی معنی وکي او د خلکو ته توان ورکړي طاقت ورکړي ځکه دا به توان سي او به طاقت سي وي او ور دې زورولې دي د خلکو کورونه کلی دي خلک مخسن کړي په مخه خسر
د غډول د بلوچستان په کان می ترزي او رود ملازي کې تیر شپه واور ورې ده لیدا چې لامل د کوټ او ژوب تر منځلوي سړک د څه وخت لپاره بند شوی وو. خورسته د پی ډی ایم د چارواک پوینا چې دغه کامی سړک د هر ډول ترافیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت توبه سګزی او توبه کاغړی کې هم واور سوي او سړکانه بند کړی دی. دلته په کوټه کې د محکمه موسمیات په وینا چې پراتونکو چلدر وش ساته کې به د بلوچستان په زیاتره برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات چمن زیارت او کان مترزه کې به نور واور کیږي او د صوبې زیاتره برخې به د یخ سره مخامخ وي.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال لرو دغه غوږی اوریدونکو او سره یو بل موضوع ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیرورس په اسلام آباد کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فنډینګ د مقدمې اوریدنه وکړه. پر دې محل د قضیه پاړه جوړ شوی تحقیقاتي کمیټه د درو کلونو نه میاشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور انتخاباتي کمیشن ته وړاندې کړ. خو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په خاص باندې د پریکړې اورول د 15 ورځو لپاره ځنډولې دي. په دغه موضوع باندې نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل پر راپور کې.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نه و، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې په وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې ورسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي حلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واځي تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیز ادارې پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنی کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسه له بهره د تحریک انصاف ګوند تمویل موضوع څاري. نو موړي مشال راډیو تویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکی کړي وي چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړی او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټه جوړ کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوی وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدامونه کړ. نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانون لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنی لري. همدارز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او ان هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړې دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او دغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جالي شرکتونو لاري په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالې یا هونډې لارې هم پیسې لیږدولې وي. د حوالی او هونډی لاري د پیسو لیکت پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کېدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وای په حواله کې وستون زده ده چې یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه خي، چې پکې دا شک پیدا کېدای شي چې لیکدونکي کس پیسې لکومه ترلاسه کړي یا ګټلی. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا داوه هم کړې و چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړی ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلې تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټول لارې معلومه او قانوني دي. د بهرنی تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځندید او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلي ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستول او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریض تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا جہاں پہ ثاقب نثار صاحب نے
ثاقب نثار دا قضیہ بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1350 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخوانی حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډیده، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کرکتنې کمیټه جوړ کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوي وي. اوس د کرکتنې کمیټه خپل کار ته دوام ورکړي.
په عین حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره ترلاسه کړي وي.
لومړی خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهل کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 2/5 او 3/5 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لاپس سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمہواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وخی. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنۍ وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند رنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند رنګولای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ نه قانون لاري پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیان ورته د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د وګړي اوریدونکو او هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د قومي سملې په شان د پاکستان سینٹ کې هم حکومت مخالف ګوندونو د حکومت لاړخه پر وړاندې کړل شوی زمینی مالیاتي بل باندې سخت نیوکې کړې دي او دای د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز بللی دی. تیر ورځ په سینټ کې د دې بل وړاندې کولو پر مهال د حکومت مخالف ګوندونو غړي وویل چې د IMF د شرطونو منلو لپاره په پارلمان کې قانون سازي کول د هیواد د خپلواکۍ پلورلو په معنی ده. بلخوا حکومت دریز لري چې د پاکستان په خوانیو حکومتونو هم له IMF څخه د پورونو اخیستلو لپاره دغه ټول شرایط منلي وو. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې وو.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF د شرطونو د منلو لپاره د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د جنوري په څلورمه نیټه هغه ترمیمی فاینانس بیل د سینیټرانو د تجویزونو لپاره سینیټ ته هم وړاندې کړو کوم چې تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د قومي اسمبلی پرنګ په سینیټ کې هم د دغه بل وړاندې کولو پر مهال د حزبي اختلاف سیاستوالو د منی بجټ دستاویزات د احتجاج په توګه وشلول او د دې په ضد د حزبي اختلاف سیاستوالو ویناګانې هم وکړې. په سینیټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد نمی پوښتنه وکړه چې د حزبي اختلاف سیاستوال ولې د دې مخالفت کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مینی بجټ خلاف ان پدې وجه چې دا زمين په خود مختاره باندې وار دی او گزار دی. څلو پنځه شرایط چې پاګه کې یو د مینی بجټ نو ټیکسونه لګول دي، ټیکس چوټ ختمول دي، بجلی قیمتونه سیوا کول دي، پټرولو قیمتونه سیوا کول دي، اټانمي خود مختاری ور کول دي. نو دې سره به سٹیټ بینک آف پاکستان د IMF یو برانچ جوړ شي او دا سرندر ډاکومنٹ وي.
خود خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په قومي اسمبلی کې د مینی بجټ یا ترمیمی فاینانس بل د وړاندې کولو وروسته ویلي وو چې د روان مالی کال په بجټ کې د 323 ارب روپو د اضافي ټیکسونو سره به د ټول هیواد په غریب ولس په روان مالی کال کې یوازې د 2 ارب روپو د ټیکسونو بوج پریوزي. او هغه دا هم ویلی وو چې د نورو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو کې هم د IMF یا پیسو د نړیوالې ادارې د قرض پروګرامونه د یادې ادارې د شرطونو سره سم عملي کړي شوی دي. خود جنوري په سلورمه نیټه د سینیټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټری شیر رحمان د حکومت د دریز رد کړو او زیاته یې کړه چې په داسې سختو شرطونو په خوانی یو حکومت هم د IMF نه قرض نه و ترلاسه کړی.
هم تو جانتے ہیں کہ IMF کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے.
مونږ ته معلومه ده د IMF د مینج کولو لپاره د اغوی سره مذاکرات کیږي، ډیکټیشن 3 نه اغیستل کیږي. دا وی په خوخه مو په تیرو دریو کلونو کې د بجلی نرخونه 15% زیات کړل. اوس به سلور روپۍ د پېټرولو نرخونه زیاتوي. مهرباني وکړئ مونږ ته وخایې چې ولس به چرته زی. یاد وساتئ دا حکومت به د دې منی بجټ په وجه راپریوزي. تاسو د هیواد د خپلواکۍ په سودا کولو سره ملک نیلام کوي.
نیلام کړې پاکستان کو.
دا چې تیر کال د جون په میاشت کې د مالی کال د بودیجې یا بجټ منظورولو نه پس د منی بجټ منظورول څه معنی لري او که پارلمان دا منظور نه کړي نو څه اثرات به یې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادیاتو استاد او کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وایي
کله چې حکومت ته په دوانه سایډ باندې یا په یو سایډ باندې یا د هغې چې کوم د آمدن تخمینه یا د هغې د اخراجاتو تخمینه پاکی مسئلہ راشی یا دادا چی راغی چی کم آمدن دے ہاگا کم راشی نو دا آغی دا پارا بے ایسا سو چی کم سپلیمنٹی فائنینشل یو پیش کے آغی یا آغی تا منی بجٹ ہوئی ایسا سو کو خیالو کی مختی چی کم سالانہ بجٹ ہو کم پیش کلو دی حکمت جون کی آغا ہم دا آئی میں پروگرام حکمت سرو وہ دا وست چی دے نو آئی میں پروگرام چی دے نارا مخ کے ایکسپین کئی بوزی دا آئی میں طرفا نیوی شرطنا اپا کے خودے شویلی دا ہم آغا کڑائی دا آئی میں او د IMF شرطونه دي چې حکومت منی بجټ راوستو کو دا بجټ پاس نشي نو IMF دغه شرطونه حکومت نشي پوره کولای هغه کې خلل راتلی شي او د IMF پروګرام حکومت مخوړه نه شي بوتله.
تاکل شوی دا چې د جنوري په 12مه نیټه د پاکستان لپاره د IMF د شپږو ارب ډالرو د نوې قرض د پروګرام په اړه به د پیسو د نړیوال صندوق د بورډ د ممبرانو غونډه ترسره کیږي. او کدا ایم ایف بورډ په پاکستان د خپل شرطونو عملی کولو باندې د اطمینان سرګندونه وکړه، نو پاکستان ته به د یو ارب ډالرو قرضه یا قسط جاری کیږي. حکومت هم هڅه کوي چې د 12مې نیټې نه وړاندې په اضافي ټیکسونو مشتمل منی بجټ او د سټیټ بینک د خپلواک کولو قانوني مسودې د پارلیمان نه منظور کړي. د سینیټ نه د دغه مسودو منظورول ضروری نه ده، خو د سینیټ غړي کولای شي چې په دغه قانوني مسودو کې د بدلون لپاره خپل تجویزونه قومي اسمبلی ته د سینیټ د کمیټې د لارې ولیږدوي، او د دې لپاره 13 ورځ دوی ته د 3 ورځو وخت ورکړی شوی دی.
ولهم غوس راپور راکوریدونکو په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. د بشیر غوښ نه د وخت مهم خبرونه اور.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 8مې ته وځنډوي. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وایي سوهیل احمد مارشال ریډیو ته د جنوري په 15مه وویل چې دا انتخابات د صوبې په 13 ضلعو کې د جنوري په 14مه کېدل، خو ګڼو ګوندونو د یخنۍ واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. لومړی مرحله د دسمبر په 19مه شو او په 12 ضلعو کې خلکو د بلدیتی ټاکنو په لړ کې رایې اچولې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په پینډی کې په یو خبری غونډه کې وویل چې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو سره پر حکومتي کچا بشپړه هماهنګي موجوده ده. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ شوی دی، او د هغه په وینا ځینې وړې وړې پېښې چې کېږي هغه په احتیاط سره حلوي. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې وي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لرې کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي د جنوري په 4مه په ټویټر لیکلي چې پر ډیورنډ کرښه د راولاړ شوي مسلې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا د غد ګوند تحریک انصاف د بهرنیو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلي چې د سربا خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف یوازې ګوند دی چې د چنده ورکوونکو سم حساب ساتي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ته باید د قانون له مخې هر ګوند د خپلو مالي سرچینو په اړه پوره وضاحت ورکړي. د شمالي وزیرستان د خسور اوسیدونکو په مبینه ډول د پوست پلاس د جنسدی په نامه یوې 12 کلنې جلۍ د وژل کېدو پر ضد خپل احتجاج نن په 3مه ورځ هم روان ساتلی دی. دوی له حکومته غوښتي دي چې امنیتي ځواکونه دي د عامو وګړو له ځورولو منع کړي. ځایي انتظامي مشال دوی ته ویلي چې د پرلتوالو سره د احتجاج ختمولو لپاره یې مذاکرات روان دي.
بشیر غواخ د وخت مهم خبرونه راته وړاندې کول. اوریدونکو، سرزو وزیرستان ته چرته چې د خیسور سیمې اوسیدونکو احتجاجي مظاهره دوام لري. دی د غلطه د امنیت په والا باندې ځینې غوښتنې لري. دا وخت سره د سیمې زموږ همکار عمر دراز د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز، تاسو ستړي مشوي په خیر؟ عمر دراز، په خیسور کې د ډیرو ورځو نه احتجاج روان دی، احتجاجي ناسته روانه ده. نو د دې خلکو غوښتنې څه دي؟ او بیا موږ دا مورو چې د انتظامیه او د دې منځ کې مذاکرات هم روان دي، نو دغه مذاکرات څه نتیجه راووته؟ که لږ تفصیل لاله راکړي.
بالکل، مذاکراتو پاړه به هم وایم. اول به دا درته ووایم چې دغه کم پرلت دی د خیسور سیمې اوسیدونکو چې کوم دغه پرلت په میرعلي کې پیل کړی دی، دغه په بنو میرانشاه سړک باندې د نن دریمه ورځ ده چې دغه دوام لري. او دغه مکمل د بنو میرانشاه چې کوم سړک دی، غلام خان لوی لاره دا تړلې ده، هر قسم ټریفک دپاره دغه هم بند دی او په احتجاج باندې پرلت کې پیل دی. او دا د هغې وروسته ده چې په خیسور کې څو ورځې وړاندې کم التا د فوجي یعنی د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. په هغې کې 4 فوجیان وژل شوي ول، د ایس پی آر په وینا، د فوج په وینا. هغې نه پس بیا عملیات هلته وشول چې په هغې کې ولس دا تور لګوي چې هلته خلک جبرول شوي دي، او بیا په هغې ډزې کې یوه ماشومه وژل شوې ده. نو هغې نه پس دوی رانل، بیا یې دا پرلت پیل کړه. غوښتنو ته براشو د دوی غوښتنې دا دي پرلتوالو په وینا. یوازې دوی وایي چې دوی غوښتنې دي چې دغه رنګي کاروایی کیږي په هغه کې په وار وار باندې عام ولس ځورول شوی دی او بیا د دوی چې کله پر لټ کړی دی نو په هغه کې ورته دا یقین او باور ورکړل شوی دی چې عام ولس باندې ځوروي خو بیا هغه ریپیټ شي یعنی بیا دوهراو شي نو دا ځل دی دوی ته سم باور ورکړل شي چې داسې کاروایی کیږي نو ولس باندې ځوروي یوازې هم د غوښتنه ده او په دې غوښتنه باندې ناشي خو د دې سره اوس بیا مذاکرات چې څومره کومه لړۍ ده د شروع ورځنه دا شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي چې پاغه کې مرسیال کمشنر شاید علي خان او ورته اډیشنل چې کم کمشنر دی او د نور ټول چارواکي پکې شامل دي او دا غننګي د فوج چې کملتا والا علاوه کمن دي دا غوي سره خبرې کوي دا ټول د عثمانځي جرګه کوي د عثمانځي چې لوی مشران دی په دې کې نو ساخري پړه و شو پرلتوالو ته درغلي او بیا انتظامیه ته لاړل او اوس د انتظامیه نه تازه چې مونږ د خبرې کوو د دینه دوه منټه مخکې دغه مشران رالل پر لټوالو سره ناشتي خو لا تر اوسه پورې یا نتیجې نه دي ورکړل شوی په څو پړاوونه شوی دي او دوی دا وایي چې دا یقین داډ ورکړي او انتظامی سره چې مونږ خبرې شوی دي نو هغه وایي چې آلریډي مونږ دا یقین ورکړی دی بیا هم ورکو او مشران ورسره ناشتي چې په دې کار وایي چې دولت خیال ساتل شوی دی او دولت خیال به ساتي هم خلا هغه پر لټوال مطمئن شوی نه دي
لا مظاهره روانه ده ډیره مهرباني عمر دراز وزیر موږ ته معلومات راکړو خبرز دل غواړم
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
اردنګو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن پر اول پنده کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره خاړی کې لري او پر پولې د ازغن تار لګولو کار سلور نوې پیسه بشپړ کړی دی د نوموړي وینا وا چې د ازغن تار لګولو په وخت یو نیمه پیښه کیږي چې دوی به په لوړه کچه په احتیاط سره هواروي او د په دغه سیمه کې د ازغن تار لګولو لړۍ به هم دغه شانتي دوام لري په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار احمد الله پراپور کې ورو بلکې مرکه دا چې نوموړي د اسلام آباد کې زموږ د همکار د طاهر خان سره کړی ده دغه نه معلومات اغستري دغه خبری کانفرنس په اړه باندې نورځي چې دا خبره وو
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار موجوده طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ دا د ازغن تار په لګولو باندې لګدا یو کشیدګي غونته وا او د سه ترنګلي حالت پیدا شوه د دې باره کې د پاکستان د فوج ترجمان ویل چې دا مقامی د خلکو ځنې کار دی یعنی هغه دا خبره رد کړه چې ګوا کې د پاکستان او د افغانستان د موجوده عبوري یا سرپرست حکومت مابین سلوې مسله ده بلغه دا خبر وکړه چې په دې موضوع باندې د افغانستان حکومت سره د پاکستان رابطه ده او داسې سلوې مشکل نشته در ازغن تار په اړه باندې ویل چې سلور نوي فیصد ازغن تار مکمل شوی دی او دا باقی چې کوم پاتې دا به هم ډیر زر مکمل شي دغه رنګ د ایران سره په سرحد باندې هم دوی یو او یا فیصد هم دغه رنګ ازغن تار هغه مکمل شوی دی نو دا مسله ته ډیر زیات هغه چې میډیا کې کم راځي په خواله رسنه او باندې هغه وجه دا تاثیر درست نه چې لوی مشکل دی
طاهر خان صاحب د پاکستانی طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په اړه بابر افتخار څه ویل او په تیر بیا په دې ورستیو کې چې په پاکستانی فوج کمې حمله زیاتې شوې دي دا غي په اړه نو مولي څه ویل
د پاکستانی طالبانو سره د حکومت د خبرو په اړه باندې دا وی چې جنگ بندي ختم ده او هغه دا اومنل او بل دوی چې جنگ بندې ختمې دون روست هم د پاکستان د فوج لخوا د امنیتی ادارو لخوا دغه د پاکستانی طالبانو خلاف اپریشنونه یا هغه روان دي او بل د پښتنې ته چې د پاکستان په فوج باندې حمله زیاتې شوې دي او دغه په کې تلفات هم زیات شوې ده دا وی چې څنګه اوس د پاکستان فوج ډیرو برخو ته ننوتلې دي او نور مغه کوشش کوي چې ورشي هغه علاقو ته چې کنټرول خپل کې په قبایلی یا په بلوچستان کې ناغه دغه کې بیا حمله کیږي په دې باندې دا وی چې دا خبره موږ دا وکړه چې اول دز پاکستانی فوج نه کوي په دې چې کله بیا دزو شي دا غیر رستو بیا دی جواب ورکړي نو بهرحال دا په اول ځل چې د پاکستان د فوج ویان پاکستانی طالبانو سره د خبرو په موضوع باندې هم او بل دا خبره وکړه چې دا خبره د افغانستان د طالبانو د حکومت تاغی په یو تجویز باندې شروع شوی ځکه چې کله د طالبانو حکومت جوړ شو د پاکستان د فوج ویان نوې نو د پاکستان د افغان طالبانو د حکومت د غوښتنه داوه چې ٹی ٹی پی دی کنٹرول کی داغی دا حملو مخه دی ونیسی، نو د افغانستان د حکومت دا بیا تجویز و چې دوی تیار دي چې هغوی د خبرو میز ته راولي. نو د پاکستان د فوج ترجمان دا و چې دغه تجویز نه وروسته بیا پاکستان دوی سره د خبرو دا پروسه شروع کړی. خو دا په واضح توګه باندې ونوي چې د خبرو پروسه ختمه ده، دا خبره ونه کړه.
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان او چې د احمد الله سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي په هیواد کې د لادرک کړل شو کسانو د مندل لپاره چې کومه قانوني مسوده قامی سملې منزور کړې و اوس هغه هم ورکه شوې ده. شیرین مزاری د خبرې د جنوري په دریمه د بشری حقوقو پاړه جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. بل پلو د قامی سملې غړي محسن داوړ او د لادرک کسانو لپاره کارکونکي مدني فعالې امینه مسعود جنجوا ویلې دي چې حکومت په دې قانوني مسوده یا بل کې بې وسه او غیر سنجیده دی او نه غواړي چې دا عملی کی. تفصیل سراج زهیر راکړي.
د جنوري په درې منټه په اسلام آباد کې د یو تربیتی ورکشاپ په موقع د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شيري مزاري وینا وا چې دوی د جبري لادرک کسانو لپاره بل جوړ کړي او دا د قومي اسمبلی او د بشري حقوقو لپاره د قائمه کمیټې نه هم منظور کړي شوی. خو دغه بل اوس د قومي اسمبلی نه د سینټ په لار ورک شوی او دوی ته معلومه نه ده چې دغه بل په دې لار کې په کوم ځای کې پریوته. د بشری حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د جنوري په سلورم مشال ریډیو ته وی حکومت نه غواړي چې دا بل عملی شي، نو ځکه اوس وایي چې دا ورک شوه.
دا بل خو د مخه نه د دې سره ډیر زیات خوښ نه یو ځل ما راوړو په پغه کې ما لږه سزا زیاته تجویز کړو، هغه دی ریجکټ کړو. بیا ما او اختر منګل صاحب په شریک راوړو، هغه هم دی ریجکټ کړو. شری مزاري به بار بار وایي چې دا زرا وړم په خپل اخر کې چې هغه بل راوړو نو بیا سټینډینګ کمیټه ته زمونږ هیومن رائټس سره وړو. مونږ چې ته هیومن رائټس کمیټه نه بل کم پاس کو، هغه نه پس هغه انټیریر چې کم سټینډینګ کمیټه دا غیته دی ولګلو، اول ته پکې هغه بیا بلا چړ چاړ کړو، بلا بدلونونه پکې کړیو. باوجود د دې چې دونه بدلونونه پکې هغه راوستي وو، هغه نه باوجود هم هغه دا بل لا دی اوس په سنټ کې باندې کړه دی او پاس کاینې نه زکه د دې منیسټر صاحب دا بیان راغله.
د تیر کال د جون په 8 نیټه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شری مزاري قامی اسمبلی کې د جبري لادرک کسانو د حقونو بل وړاندې کړي وو چې پکې ویل شوی وو کومې ادارې به تن لادرک کړو، نو لادرک کون کې ذمہوار کس ته به ناقابل ضمانت لس کال د بند سزا ورکول کیږي. او د دې بل په ماده 1514(a) کې ویل شوی کده لادرک کسانو کورنۍ په کومې ادارې تور پورې کړو نو هغه به ثابت وي، او که ثابت یې نه کړه نو 15 کال د بند او 1,00,000 روپۍ د جرمانی سزا به ورته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان مشري او مدني فعال امنه مسعود جنجوا د جنوري په سلورم مشال ریډیو ته وی حکومت د لادرک کسانو په معاملہ کې بے وسه او غیر سنجیده ده. غنی دا بل به په خوا د سینټ نه هم منظور کړي شوی وو.
دا ښکاری چې دا محکم لا پټ شوی دا بل چې کله دلته راغلی او نېشنل اسمبلی کې هیومن رائټس منیسټري خو دا ډیر خپل بل جوړ کړي وو شری مزاری سرا، لیکن بعد کے یہاں کی انٹیریئر کمیٹی نہ لاڑ کلوز سرا دا آغا بل اس سینٹ کے لاڑ اور سینٹ کے اس آغاوی چی لاپتہ شوی دے لاپتہ اس کے تم نہ بھی پر سینٹ کے پر نیشنل اسمبلی کے ہر چیز نکلے دی، ہر ریکارڈ ہر چیز کے دی اخفل زی باندی پروت دی کلا چی دا بغواری
تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز وائی د کل 2019 پوری وصل وی زرا بلوچستان په جبری توګه لادرک کړي شوی. درنګ د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان وائی د 2,500 نه زیات د جبری لادرک کسانو کیسونه رجسٹر شوی. خود لادرک کسانو د مقدمو قتل لپاره حکومتي کمیشن وای دوی ته د لادرک کسانو ټول 1,122 کیسونه ترلاسه شوی چې پکې یې 15,853 حل کړي او په دې کې 3,083 کسان بیرته خپل کورونو ته تللي او پاتې مقدمه به هم ډیر زر هوارې کړي. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین د لادرک کسانو تور د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز بیا دا تورونه ردوي او وایي کې دیشي دا کسان د بلوچ بلتون پال ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتی ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا پاکستان سپریم کورٹ په کوهات انټرمنټ سنټر یا بندیخانه کې بندي د عارف ګل مقدمه د صوبایي حکومت د غپل سره ترلې کومه کې چې صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیتی دارو لخوا جوړې بندیخانه دې په خپل ځای وساتلې شي او اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن آرډیننس 2019 دې هم په خپل ځای عملی وي. یو وشکلن عارف ګل د 2019 نه په کوهات بندیخانه کې بندي دي په د باندې تور دی چې په امنیتی ځواکونو باندې وسلوال برید کړی دی. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
په کوهات انټرمنټ سنټر کې بندي ملزم عارف ګل د جنوري په 4 سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو. عارف ګل تور دی چې هغه د سیکورټي ادارو په یو کې مسلح برید کړی و. د 2019 راهسه په کوهات کې د سیکورټي ادارو لخوا په جوړ انټرمنټ سنټر کې بندي د یو وشکلن عارف ګل نیکه سلطان محمود لخوا سپریم کورټ کې درخواست ورکړی شو چې په دغه درخواست د جنوري په 3 د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد ویلو ک عارف ګل عدالت ته وړاندې نشو. عدالت به مجبور وي چې په دې مقدمه کې د پاکستان وزیر اعظم عدالت ته راوغواړي. د انګریزي اخبار ډاند د جنوري د 5 د یو خبر تر مخې عارف ګل په قام مومند او په عدالت کې د پیشي وروستو یو وار بیا سیکورټي ادارو بندیخانه ته بوتلې. دا چې انټرمنټ سنټر د 2008 راهسه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړی دي او په کال 2011 کې دغه سنټر ته قانوني جواز ورکولو لپاره د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په نوم قانون هم جوړ شو. خو دغه قانون هغه وخت یوازې د فاټا لپاره و. وروسته چې فاټا ختم شو نو په 2019 کې دغه قانون د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د آرډیننس په شکل کې په ټولو صوبه کې عملي کړی شو. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی دغه آرډیننس په پیښور های کورټ کې چیلنج کړی و.
فاټا مرچو زمونږ د آئین آرټیکل 147 هغه اومیټ شو. نو چې هغه اومیټ شو نو هغه سره ټول هغه قوانین هغه اتوماتیکلی ختم شو، انکلودینګ اف سی آر او انکلودینګ اکشن ان ایټ سیول پاور ریګولیشن 2011. د جون 2018 نه پس هم په دې قوانین لاندې به هغه خلک نیول او حراستي مراکز کې به ریټین کول. دا داسې پوینټ وو چې هغه چونکې د آئین د قانون خلاف وو نو ما چیلنج کړ ان پرسن.
د عارف ګل دغه مقدمه د ډان اخبار نه علاوه ځینې نورو انګریزي اخبارونو هم ریپورت کړی ده چې په کې لیکلي عارف ګل عدالت ته ویلي د په یو هوټل کې کار کاو د یو چا په شکایت سیکورټي ادارو ونیو. خو سرکاري وکیل ایڈوکیټ جنرل خیبر پختونخوا شمایل احمد بٹ عدالت ته ویلي عارف ګل د سیکورټي ادارو په یو کې مسلح حمله کړې و نو په دغه تور نیول شوی. نوموړي عدالت ته دا هم ویلو عارف ګل ته په انټرمنټ سنټر کې کونسلنګ یا عام ژوند ته دراوستو او ځینې د هنر خودنی تربیت هم ورکړې شوې ده. د ریپورټونو تر مخه سرکاري وکیلانو عدالت ته ویلي د عارف ګل مقدمه دې ختمه کړې شي. خو عدالت د عارف ګل مقدمه د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس 2019 سره وتړله. دغه مقدمه د صوبې حکومت لخوا د اپیل په شکل کې سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې وه. دا هم هغه مقدمه ده کومه کې چې پیښور های کورټ یاد آرډیننس ناقانونه د آئین خلاف او د بشري حقوقو په ضد ګرځولې.
های کورټ کې هغه ته نوټس شو، صوبې حکومت ته، وفاق ته نوټس شو، هیر الټیمیټلی د عوامو په حق کې شو چې بالکل دا قانون چې کوم دی دا غیر آئینی دی، غیر قانوني دی. چونکی ریاست تو خلاف فیصله وا د سپریم کورټ کې چیلنج کړو، دا سه چیلنج کړ چې سټیم واغښتا او دا یو کورټ هغه درې سسپند کو.
سپریم کورټ اف پاکستان په نومبر 2019 کې د های کورټ دغه فیصله مسترد کړی و. خو مقدمه بیا هم د اوریدنې د پاره په عدالت کې پریښو. تر هغه اوریدنې وروسته په دغه مقدمه لا هم کوم بل اوریدنه نه ده شوی. ولې د ریپورټونو تر مخه سپریم کورټ د دې مقدمې د پاره د 15 کسیزه بنچ جوړولو امر هم کړیو. عدالت د جنوري په 4 د عارف ګل مقدمه هم دغه مقدمې سره کلب او یا یو ځای کول امر جاری کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شنواز ترګزی راپور مورې دا اوریدونکو. اوس په پاکستان کې میش غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه باندې یو راپور لرو. دوی وایي چې دوی اسناد نه لري چې لوجه په دغه هیواد کې د کډاونو سره مخ تي دي. په وینا نه په آزادۍ سره تګ راتګ کولی شي، نه ماشومان سکولونو ته لیږلی شي او نه هغه اسانتیاوې لري چې په دې هیواد کې رجسٹر کډوالو ته ورکول کیږي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د رجسٹر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو پورې غیر رجسٹر کډوال هم جوان کوي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو لوجه په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسٹرډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپل دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په څلورمه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره ماجر کار شته نه ایس ای سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي، په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو هغې مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کار ته وړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته هم ورځو، دغه ته هم ورځو، هغې مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نیسي پاضابیم یارانه کابینه غواړي چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه نو هغوی به ځای مجبور یې بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سم دسم نیسي او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسټریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونه یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چې کېږي چکوسینه دي، کاروباري نه دي، هغو دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دوی سره کار نه وي، اولته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې دا چې دوی ته په ګورمنټ سکولونو کې میر یې پلور یې د کډینه غوړي، د کډینه دوی سره وینه دوی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار تر هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دوی چې د چا سره دغه 2023 پر کډینه نشته، دغه میکسره هیڅ زمواره نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لک پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي او تر 9 لک پورې په 2018 او 2019 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسٹرډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسٹر کړی. نو نوموړې وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وایي چې تاسو راشي او خپل ځان رجسٹر کړئ. چې چا ځان رجسٹر نه کړلو نو هغوی ته ملاونه شو. په 2019 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسٹر کړئ. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقعې نه فایده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سټیزن کارډ ورکړه. نو دوی ته 2-3 چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسٹریشن دغه عمل وکړي، ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګټ دی چې هغوی خلک رجسٹرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسٹرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وای له نوې سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي، بلکې د کارډونو لالارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسٹریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتني جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطه هڅه وکړه خو نو موړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوي وي نه صرف رجسٹرډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي.
کچرته د سيو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه، نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو انیشیار سره پټړون دوی د رجسٹریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي. لکه فرض کړه چې ته ان رجسٹرډ یې نو ته الیګل شولې، نو ته الیګل شو نو ته هلته د کومه د موومنټ نشې کولای، ته کاروبار نشې کولای، د دوی سره د پولیس چلن هم کیک نه وي، نور ډېرې ستونزې سره د خلک مخامخ شي. نو قانوني توګه چې کله داسې حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابندې او یو انیشیار هم پابندې چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغې ته اسانتیاوې جوړې کړي او د هغې د رجسٹریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږدیز کال نه تر 2014 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
احمد الله راپور مورد اوریدونکو د پاکستان د شماریات اداره د لخوا تازه شمیرو کې د خبره سرګند شوې ده چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې گرانی په بیساری ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا خبری کانفرنسونو ته ویلي چې گرانی د کورونا وایرس له کبله د کاروبارونو تړل کېدو د وجې مخې ته راغلی ده. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د حکومت پالیسۍ غلطي دي او د هغې په نتیجه کې د ملک اقتصادي وضع خرابه شوې ده. سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانې شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو 6 میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانې کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پریوتی. بل پلو دولس وینا د چګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکری هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي. خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخې 15 ورځې گزاره کیږي.
په موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر تر سوالې شوم د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کومه منګای ده نو په دې کې میش شراشی نو د نیمه میشتې 15 تاریخ ته مخبل تنخواه وړلې او دا غن روسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه خلم او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړی علي چینی علي وړالې نور د څه فراکه سامانونه کته علي نو په دې کې ډیره زیاته ګرانی راغلې ده.
د په داسې حل کې چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړي چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرض واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پېښ شو د کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دیم ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه د پاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 منټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی په پاکستان کې گرانی شته دی او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې گرانی راغلی. دی وایي په پاکستان کې چې گرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوي. نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو وړي موږ د بهر نه راغواړو موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو. نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه گرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
د سره زه راپور مورد اوریدونکو د خبرونه اخري شیبو تر رسیدلې او د بشیر ګواخ نه د دې وخت مهم خبر نه ورو
د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 8 ته وځندوي. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وایي سوال احمد مارشال ریډیو ته د جنوري په 15 اول چې دا انتخابات د صوبې په 13 ضلعو کې د جنوري په 14 کېدل خو ګڼو ګوندونو د یخنۍ واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. لومړی مرحله د دسمبر په 19 شو او په 11 ضلعو کې خلکو د بلدیتی ټاکنو په لړ کې رای اچولې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په پینډی کې په یو خبری غونډه کې وویل چې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو سره پر حکومتي کچا بشپړه هماهنګي موجوده ده. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ شوی دی او د هغه په وینا ځینې وړې وړې پیښې چې کېږي هغه په احتیاط سره حلوي. یاد دی چې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي وي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لرې کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي د جنوري په څلورمه په ټویټر لیکلي چې پر ډیورنډ کرښه د راولاړ شوي مسلې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا د غد د ګوند تحریک انصاف د بهرنیو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلي چې د سره به خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف یوازې ګوند دی چې د چندو ورکوونکو سم حساب ساتي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ته باید د قانون له مخې هر ګوند د خپلو مالي سرچینو په اړه پوره وضاحت ورکړي.
مشر ګوښنه مو د وخت مهم خبرونه اورېده او د سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسی ک په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې. شیخ خپل قرب شاین بنيري تکنیکی مرستیاله او د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.